السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر ده امریکا غا غاشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خراغ لاستویم نن چهارشنبه ده د حمل وري شپږمه د مارچ 15مه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یوه ورځ کې نږدې دوه برابره شوی دی. اخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له ټولو لورو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس څخه مخنیوی اسانه شي. نور مسایل هم لرو. په بهرنیو موضوعګانو کې هم اوري چې د هند هیواد پرون قرنطین شوی دی. تمه ده یوویشت ورځې د قرنطین دوام وکړي. نو په دې اساس 1,300,000,000 هندیان د یوویشتو ورځو لپاره قرنطین دي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان جمهور رئیس د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه طالبان ژوندي نیولي دي. د جرمني آژانس خبر ورکوي برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. او د بی پولي خبرلانو ټولنه وایي پاکستاني رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. د دغه ټلیفوني جلا جلا مکالمو پر مهال ولسمشر اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وویل چې افغان حکومت چمتو دی چې د سارک سازمان له غړیو او د سیمې له نورو هیوادو سره په ګډه د کرونا ویروس د مخنیوي پر ضد مبارزه وکړي. دا خبره د ارګ مانی په یو مطبوعاتي بیان کې خپور شوی. په بل ټلیفوني مکالمه کې بیا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف کرونا یو جدي ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګډې هڅې پکار دي. د ارګ مانی د اعلامیې له مخې ښاغلي محمدوف له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستو ژمنه هم وکړه. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف هم کرونا یو جدي ګواښ وباله او ویل چې د دې تهدید سربیره یې د لاجوارد لار پرانیستې پریښې چې له دې لارې د افغانستان تجارتي مالونه اروپا ته انتقال شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د سې شنبې تر ماښامه د نړۍ په 1,490 هیوادو کې نږدې 3,80,000 کسان د کرونا په ناروغۍ اخته شوي چې د څه باندې 16,200 کسانو ژوند یې اخیستی. په کندهار کې امنیتي چارواکي د لسګونه طالبانو د ژوندي نیولو خبر ورکوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالي امنیه قمندان څارمن حمیدالله اتل ازادي راډیو ته وویل
موږ په ګډه باندې تقریبا 200 کسه او 500 کسه آماده کړه. د شپې په 2 بجې مو د بیدک په سیمه کې د اډې په غره کې د بیدک په سیمه کې یو کلی و. نو چاپامو پروله پیاده خلک مو شاوخوا پر وګرځول. دغه په مطابق باندې څه کسانو دښمن دلته مړم سوله چې مقامات یې وکړلې او دغه مو ژوندي ونیوله.
د ښاغلي اتل په وینا له دې طالبانو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې همداراز موټر سایکلونه نیول شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسته تر دې کوي چې د فبروري په 19مه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي ځواکونو په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي دي. په افغانستان کې د جرمنی شاوخوا 1,500 پوځیان شته چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. د جرمنی لاټکل سره سم د افغان ځواکونو د روزنې له پروګرام څخه که اوس د بهرنیو سلاکارانو شمیر 1,300 کې کم شي بیا هم دغه پروګرام مخته تلای شي. د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالي کې پرون طالبانو د ولسوالي پر ودانې برید وکړ چې له یوې سخت جګړې وروسته لس طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي یا ټپیان دي. د لوګر امنیتي چارواکو تېره شپه ناوخته وویل طالبان د افغان ځواکونو له سخت ځوابي برید سره مخ شوي. د لوګر د والي ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو د برکی برک ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې 8 تنه طالب وسلوال ټپیان شوي او 2 تنه وژل شوي دي.
دا جګړه چې پرون سهار 8 بجې پیل شوې وه د غرمې تر 3 بجو دوام وکړ. د ویپولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکزی په پاریس کې دی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې 3 خبریالان په کرونا ویروس اخته شوي. د ویپولی خبریالانو د آسیا پاسفیک د برخې مدیر دانیل باسټیرت پرون په یوې اعلامیه کې وویل د راپور ورکولو پر مهال په کرونا د دې خبریالانو په اخته کېدو سترګې نشي پټېدلی. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې د پاکستان د ایچ ډي 44 تلویزیون 2 خبریالانو او د اپتک تلویزیون د یو خبریال د مثبت کرونا خبرونه خپاره شول. د خبریالان په لاهور کې دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان د لږ تر لږه 10 کډوال کارګر تیره اونۍ د زهري مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ازادي راډیو ترکمني څانګې راپور ورکړی چې د ترکمنستان 8 تنه په ترکیه کې د دغو مشروباتو وژلي چې په غیر قانوني ډول پلورل شوي وو. د دوی اکثر مړي په استانبول کې خاورو ته سپارل شوي. د دې کسانو خپلوان د کرونا ویروس له امله د نړیوالو الوتنو د ممانعت په خاطر ونه توانېدل چې ترکیه ته سفر وکړي او جسدونه خپل هیواد انتقال کړي. د استانبول پولیس وایي لږ تر لږه 11 تنه د غیر قانوني مشروباتو د پلورلو په تور نیول شوي. او د ایتالیې صدر اعظم وویل د هغو کسانو جریمه لوړه کړې ده چې قرنطین نه مراعتوي. جوزف کونتي پرون په بکنې سره جوزف کونتي پرون څرګنده کړه چې هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیل له کوره ووځي له 400 تر 300 زره په بخښنې سره هر څوک چې له کوم معقول دلیل پرته له کوره ووځي له 400,000 تر 300,000 یورو به جریمه شي. پخوا دا جریمه شاوخوا په بخښنې سره د جوزف کونتي په خبره هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیل له کوره ووځي له 400,000 تر 300,000 یورو به جریمه شي. پخوا دغه جریمه شاوخوا 200 یورو ټاکل شوی وه. په ایټالیا کې تر بل هر هیواد ډیر کسان په کرونا اخته شوي چې شمېر یې 9,000 ته رسېدلی او دې ناروغۍ له امله په ایټالیا کې تر 6,800 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا وګورئ. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې 2 برابره شوی. اخوا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خواو غوښتي چې شخړې باید کمې شي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس د مخنیوي لارې چارې چټکې شي.
All sides need to reduce violence so that we can stay focused.
ټول لوري باید شخړې راکمې کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې ویروس خپرېدو مخنیوي وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون په نړۍ کې د جګړې د شدت او بېوزله خلکو ته د زیان له کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. نور مسایل هم لرو. په بهرنۍ موضوع کې دا اوري چې هند چې 1.5 میلیونه اوسیدونکي لري پرون د 1 ورځ لپاره قرنطین شوی دی.
هندوستان کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے
د هندوستان د خوندې ټوپ لپاره ستاسو د خوندې ټوپ لپاره ستاسو د دوستانو د خوندې ټوپ لپاره د کورونو پر وټلو بشپړ بندیز لګول شوی دی.
بیا هم خرغلی سهار مو په خیر رازو. لمړی مطلب ته په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې 2 برابره شو. اخوا په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو لوري غوښتي چې شخړې کمې کړي تر څو د کووید 19 یا کرونا وایرس مخه ونیول شي. احمد شیبر او نور جزئیات.
په هرات کې د سه‌شنبې په ورځ د کرونا د 2 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 4 کسانو ته ورسید. د هرات د عامې روغتیا ریاست پرون خبر ورکړ چې دغه 2 تنه نور په دې ولایت کې د 13 ساعتونو په ترڅ کې د کرونا په ویروس اخته شوي دي. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د جګړې ټول لوري شخړې راکمې کړې.
We want to talk about COVID-19, the coronavirus. This is important to the world. It's something that affects the entire world.
زه غواړم چې د COVID-19 د کورونا وایروس په اړه وشخېشم. دا د ټول نړۍ لپاره مهمه ده. هغه شاید چې ټول نړۍ یې اغیزمنه کړې ده. د ائتلاف ځواکونه او افغان ځواکونه به هم اغیزمن کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي، چې دا کار په یو عادي حالت کې هم ګران دی. که شخړې وي دا هڅې تقریبا ممکنه نه دي. ټول لوري باید شخړې راکمې کړي تر څو پر دې تمرکز وشي چې زموږ د ځواکونو په منځ کې او د افغانستان د خلکو په منځ کې دا وایروس پسې خپور نه شي. جنرال میلر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چارواکو سره په یوه ګډ ویډیو کانفرنس کې پرون په داسې وخت کې دا خبرې وکړې چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې په کورونا وایروس د خپلو څلورو پوځیانو د اخته کېدو خبر ورکړ. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د اوربند او اورکم غوښتنه رد کړې ده، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل که چېرته طالبان شخړې زیاتې کړي نو هغوی پوهېږي چې زموږ له عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال میلر زیاته کړه چې طالبان پوهېږي چې موږ د قانونو د دفاع حق لرو او دا حق لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو چې زموږ شریکان دي دفاع وکړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک، یعنی شاوخوا 15 میلیونه کسان، په کرونا ناروغۍ اخته شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
د کرونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش په نړۍ کې د جګړې د شدت او بېوزله خلکو ته د زیان له کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې جګړو تر ټولو ډیر زیان د ټولنې زیانمن قشر ویني. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ کوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. امید زهیرمل او نور جزئیات.
په نړۍ کې په شدت سره د کورونا وایروس خپرېدو او ترخوای د جګړو زیاتوالي ملګري ملتونه په سملاسي ډول د اوربند غوښتو ته مجبور کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په ټوله نړۍ کې وسلوالې نښتې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي. ښاغلي ګوتریش د سه‌شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې جګړو زیان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر ته رسیږي او له همدې کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په ډیره چټکتیا د کورونا وایروس خپرېدو ته اشاره کړې او لیکي، کورونا وایروس ملیت، قومیت، جناح یا هم ایمان ته اهمیت نه ورکوي، بلکې په ټولو برید کوي. ملګري ملتونه داسې مال په ټوله نړۍ کې د سملاسي اوربند غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک سره سره هم جګړه پای ته نه ده رسیدلې. په وروستیو دوو اونیو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو او برعکس پر طالبانو د افغان ځواکونو په بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تازه ولسمشر محمد اشرف غنی هم پر طالبانو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. ولسمشر ملت ته په خپل پیغام کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که اوربند ونه کړي د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي.
زه یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د دیني علماو غږ ته لبیک ووایي او د کرونا مصیبت څخه د خلکو د نجات په خاطر په اوربند موافقه وکړي. که فاجعه پیښه سي نو خدای او ملت شاهد دي چې مسؤلیت به یې د طالبان او د هغوی د بهرنیو ملاتړو په غاړه وي.
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د اوربند په اړه غوښتنه او په دې اړه پرېکړه له وخته مخکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په روان وضعیت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له غوښتنې هرکلی کوي. د دې کمیسیون کمیشنر او ویان شکر الله مشکور د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د جګړې لښکېلو لوري وغوښتل چې اوربند ته غاړه کېږدي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل د جنگ په خوا باندې غږ کړی چې جنگ د بشري حقونو د نقص یو عامل دی. همدارنګه په دغسې حساسو حالاتو کې چې له یوې خوا په نړۍ کې د کرونا وایروس او له بل خوا جنګونه دي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه غوښتنه چې د اوربند په اړه یې کړې ده موږ استقبال کوو او یو ځل بیا د جنگ په خوا باندې غږ کوو چې اوربند ته د غاړه کېږدي.
ملګری ملتونه داسې مال په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت بیلابیلو چارواکو هم د کورونا وایروس د خپرېدو له شدت سره سم له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. د افغانستان حکومت وای اوربند به زمينه برابر کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پراخه مبارزه وشي او ترخوا به د سولې خبري هم په خډول مختولاړ شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غږ نیولې. اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستې کمیدو ته پام کړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلی د افغانستان د سولې پر لور د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لګټ کار څخه د ډډې په غبرګون کې د یو میلیارد ډالرو مرستې د کمولو پریکړه د واشنگتن یو بېساری اقدام دی. دا اقدام په داسې حال کې سوی چې بېوزلي افغانستان د کورونا ویروس له تهدید سره هم مخامخ دی. مقاله کې لیکل شوی چې د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د هغه سیال پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر یو بل تور پورې کړ چې لانجه نه حل کوي، او په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرستو د کمولو اعلان وکړ. پامپیو د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ. دوی په داسې حال کې کابل ته لاړ چې پر نړیواله کچه د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې سفرونه محدود شوي دي. ولسمشر غنی له پامپیو سره خبرې مثبتې او راغندې وبللې، خو پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د پامپیو سفر داسې فرصت و چې له لاسه ووت. پامپیو له کابله د تک پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې هیله لري د افغانستان سیاسي سیالان به له یو بل سره جوړ راسي او د مرستو د قطع کولو اړتیا به نه وي. د سې شنبې په ورځ ولسمشر غنی په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د عبدالله عبدالله ته د سولې په بهیر کې د مهم رول او په کابینه کې د هغه ملګرو ته د څوکۍ ورکولو وړاندیز کړی، خو هغه ورڅخه د اساسي قانون د بدلولو غوښتنه کړې چې د دې کار صلاحیت ولسمشر نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې غنی د امریکا له دې پریکړې اندېښمن نه ښکاري، خو د امریکا د ځانګړي سر پلټونکي جان ساپکو له قوله یې لیکلي چې افغان حکومت د خپلې بودیجې یوازې 25% برخه پرې کوي. د حکومتي وزارتونو د مصارفو په ګډون پاته 15% مصارف نړیواله ټولنه ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا ویروس له خطر سره لاس او ګریوان ده، افغانان له سیاسي لانجو شکایت کوي. د مقالې په پای کې لیکل شوي چې که څه هم پامپیو له افغانستان سره د مرستو د کمولو تهدید کړی، خو دا یې ویلي چې هیواد یې افغانانو ته ژمن دی او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغانستان ته 15 میلیونه ډالره مرسته ورکړي. د برتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پامپیو په افغانستان کې په توافق ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د مقالې لیکوال لیکي مایک پامپیو ونه کړای سول په کابل کې سیاسي سیالان ګډ حکومت جوړولو ته اړ باسي او له طالبانو سره د سولې توافق وژغوري. په مقاله کې لیکل شوی چې له افغانستانه د یو میلیارد ډالرو د مرستې قطع کولو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لیکوال په وینا امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له ننګونو سره مخامخ ده، چې دا اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ژمنو برخه وو.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. افغانستان ته د امریکا له لوري د یو میلیارد ډالرو د مرستو د کمولو له اعلان وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د منفي اغیز له امله اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له هغه وروسته چې وړمه ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په منځګړیتوب ناکامه شو، اعلان وکړ چې افغانستان ته د امریکا له لوري له مرستو یو میلیارد ډالره کموي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس ګواښ او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو به د امریکا له لوري د مرستو کمول دغه هیواد لا سخت زیانمن کړي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تر لیدنې او خبرو وروسته اعلان وکړ چې په روان کال کې به د هیواد له لوري افغانستان ته یو میلیارد ډالر مرسته کمه شي او 2021 میلادي کال کې به په مرستو کې لا کمای راسي. یو شمیر خلک وایي افغانستان سره د امریکا په مرستو کې کموالی به د خلکو پر ژوند او د هیواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغیز وکړي. دوی وایي له یوې خوا د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ او له بل خوا د سیاسي رهبرانو نه جوړ جړی او د امریکا د مرستو کمول به وضعیت لا بدتر کړي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو مسرور بارکزي او صفت الله ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر بد تاثیر لري چې دوی جوړ آمد ونه کړ. باید دوی جوړ آمد کړی او د پمپیو له خبره نه ووتله چې څه د هغوی فیصله او هماغسې به یې کوو، چون زموږ او تاسې داسې شرایط نه دی که هر حالت رهي چې په افغانستان کې انتخابات بولي چې تر څو امریکا ونه غواړي په دې وطن کې بیس جوړامت نه کیږي خو خبر هم دا او اشرف غنی او عبد الله باید دواړه جوړامت کړو
گیم هم دی خپل جوړه کړی دا د دواړه ډاکټر صاحبانو هله هم دا چې نو دغه د ملت په سرنوش باندې لوبه مکوې دغه کومکونه چې دغه وس وګوره چې ساده 2 میلیارډ ډالر دوی کمایي دوی زر خو دوی نه نوځي نه ډاکټر اشرف غنی نه وځي نه ډاکټر عبد الله نه وځي او ډاکټر صاحب عبد الله د هم خیر قرباني دی ورکی دی ملت ته قرباني ورکی
خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د مرستو کمول به د دې هیواد په کلیدي برخو منفی اغیزونه لري ښاغلي غنی د سه‌شنبه په ورځ په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې مرستو کمول مشروط دي او دوی به هڅه وکړي چې د غستونز د خبرو لارې حل کړي
اما همین وکړم برای تاسو اطمینان داده میتوانم
خو هم دا اوس زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د مرستو کمول به زموږ په کلیدي برخو تاثیرات ونه لري لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې هغوی تر دې دمه د مرستې نه دي قطع کړي بلکې مشروطې کړي دي نو هڅه به وکړو چې د خبرو له لارې ورته قناعت ورکړو
په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې امریکا له افغانستان سره 6 میلیارډ ډالر چې 4.8 میلیارډ د نظامی او پاتې د نورو برخو لپاره و مرسته کړې دي په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان له اقتصادي اړخه نورو هیوادونو ته اړ دی او د مرستو کمول به د دې هیواد اقتصاد او نظام ته زیان ورسوي له دې ډلې اقتصادي کارپو سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ټوله پراختیايي او لشبېته سلنې لوړه د افغانستان عادي بودجه د بهرنیو له مرستو تمویلي کې او د کرونا ویروس ګواښ ته په کتو اړتیا ده چې افغانستان لا زیاتې بهرنۍ مرستې جلب کړي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم د کرونا وایرس په اړه باندې تاسو ته بل راپور لرو غم دا چې د نفوس لپلوه د نړۍ د دوهم ستر هیواد خلک قرنټین شول 1.3 میلیارډ هندیان د 1 ورځ په مخه د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره قرنټین شوي د هند صدر اعظم نریندرا مودي د قرنټین پریکړه د دې سربیره وکړه چې کرونا په دغه هیواد کې په نسبی ډول لږ خلک نیولي احمد شیبر او نور جزئیات
یو شاته 3 میلیارډ هندیان د چیرې شپې له ټولو سو بچو د 3 اونیو په مخه قرنټین شول د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون دغه اعلان وکړ او د خپل هیواد د ټولو خلکو یو غشتل چې په کورونو کې پات شي دا د نړۍ په یو هیواد کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو ستر قرنټین دی صدر اعظم مودي پرون وخت په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د نن شپې له ټولو سو جو وروسته دي د هند ټول خلک په خپل کورونو کې ایسار شي او دا قرنټین به 1 ورځ دوام وکړي
هندستان کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے
روغتیایی متخصصانو د لارښوونو له مخې کړې ده تر څو د کورونا ویروس خپرېدو مخنیوی وشي صدر اعظم مودي بیا وویل که په دغو 1 ورځ کې اصول سم مراعات نه کړو هیواد به مو 1 کال شاته پاتې شي او په دې ډول به ډېرې کورنۍ د تل لپاره تباه شي نو د 1 ورځ لپاره له کورونو وتل هېر کړي د هند صدر اعظم بیا وویل چې حکومت 2 میلیارډ ډالر د هند د روغتیایي زیربنا لپاره ځانګړي کړي دي د مودي دا اعلان د دې باعث شو چې پرون تر ناوخته ډېر هندیان د غذایي موادو د اخیستو لپاره تر ډېرو په بازارونو کې پاتې شي خو مودي وویل چې د سودا اخیستلو پر مهال وارخطا نه شي او ایالتي دولتونه به د اړتیا وړ موادو په چمتووالي کې له خلکو سره همکاري کوي د هند د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې بیا څرګنده کړې ده چې د خوراکي موادو دوکانونه درملتونونه بانکونه او د تیلو ټانکونه به پرانیستي وي هغه دولتي بنسټونه چې شاري خدمات وړاندې کوي هغه به هم عادي فعالیت کوي صدر اعظم مودي تر اعلان پورې یعنی تیره شپه تر ناوخته په هند کې 508 تنه په کورونا ویروس اخته وو او د دې ناروغۍ تلفات 100 تنو ته رسېدل صدر اعظم مودي وویل یوه وړه تېروتنه شایي په دې حساسه مرحله کې چې کورونا ویروس خپور شوی دی هند د اور په شخلو کې ایسار کړي
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې په سپین بولدک کې عملیات کړي دي او یو شمېر طالب وسلوالي ژوندي نیولې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین واړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. دا وروسته له هغه چې د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو د سولې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي ځواکونه په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي. د لوګر په برک کې پرون طالبانو د ولسوالۍ په ودانۍ برید کړی چې له یوې سختې جګړې وروسته لس وسلوال طالبان د افغان چارواکو په خبره وژل شوي یا ټپیان دي. د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دا وروسته له هغه چې درې پاکستانی خبریالان په کرونا وایرس اخته شوي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان لږ تر لږه 30 کډوال کارګر تېره اونۍ د هغو مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ویل کیږي په زهرو ککړ شوي وو. او د ایټالیا صدر اعظم جوزیف کانتی پرون وویل د هغو کسانو جریمه یې لوړه کړې چې قرنطین نه مراتوي. دا جریمه له 200 یورو نه اوس تر 3000 یورو پورې لوړه شوې ده. کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. اوس د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنګونه.
زما نوم شاپور ده. زه دکاندار د اریانا مارکیټ ما. البته زما طفلانه فروشي دکان ده. دې کې د ماشومانو کالي خرڅومه د یو کلن نیولې تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
ډیر ښه. ښاغلی شاپور، څونه موده کېږي چې تاسې دغه دوکانداري کوئ او د ماشومانو لپاره کالي خرڅوئ؟
زما تقریبا کېږي یو 8-9 کاله کېږي چې په دې شوبه کې یم.
په دا 8 کلونو کې چې دغه کار دې کړی دی، دلته کار کوي، کالي خرڅوي، څه لاسته راوړنه دې درلودلې ده که یوازې دغونه ګټې او دغونه بیرته مصرفوي؟
ولا، په دې 8 کالو کې خو مخکې د دې دغې نه خو په تقریبا دغه 2 کاله کېږي چې دومره کېږي چې هغه کرا ورکو او څه فائدې نه اخلو. څه فائدې نیکی گیزه که قیمتیم لیره شوی ده و مال جنسونه چه منگ راوڑو ده هم جیک شوی دی سفایده نپاتی که گیم دوم را که گی چه کرا دو دکانم لیر سختی پیدا که گی.
خا، پا نیوی کال که مو سودا کردی ده که مو نده کردی؟
نه والا، ده نیوی کال مخ که ورازی خوی، پا دی نیوی کال که خوی سوداگانی نیشته.
لامل څه دی ولې نشته؟
عامل دغه ده چې اول خو دا ویروس د کرونا راغلی، د دې عمل هم ده. بل همال دا ده چې خلک پیسې نه لري، نو مشکلات زیات ده په دې ښار کې. کم کم مشکل تاسو ته ووایو، مشکلات ډېر زیات ده په دې ښار کې.
بلې، په نوي کال کې خلک معمولا جامې کوي، په خاصه توګه ماشومانو دپاره خو یې خامخا کوي. اوس تاسو خپله له دغو کالیو نه خپلو ماشومانو ته وړې دي که څنګه؟
نه والا، خپل ماشومان ته هم نه دی وړي، ځکه چې دومره سپورت نشو کولای چې خپل ماشومان ته یو سو او د دکان کرایه. زمونږ د دکان کرایه 15000 روپۍ ده. نو اول فکر به دا کوو چې دا 15000 روپۍ څنګه پوره کړو، بیا به خپل ماشومان ته وړو.
یعنی ماشومان د پاره مون نه دا وړي، تاسو هم او نور کسان هم دونه چې په خواسته سودا کې د دغونه وس
نه
کی؟
نه خیر، نه دومره سودا نشته. اوس سودا ډیره کمه ده. باور کوي چې نن یو درې سلور مشتری به مونږ ته راغلي چې مونږ به فروشات کړي.
له هم دسی شبی دی چې ستاسو دی په یوه میاشت کې هیڅ سودا نه وی شبی او تاسو دی د دکان کرایه لجیب ورکړی وی؟
بله، تقریبا د غشپک میاشت د جیمی خو دکان د کرایه د جیب نه ده. فعلا نه پوره منګه په دې تمه چې نوې کال برازی، په دې نوې کال کې به من خپل د قرضاران دکان کرایه البته وګرایي دا شاین ور کو، لیکن ایس کم فایده من ته نه رسیده په دې نوې کال کې.
اوس هم څو لنډ لیکلي پیغامونه درته لولم. بشیر حبیبزی د لوګر لازري لیکلي، د کرونا ناروغي پراتک سره ماسکونه ډیر قیمته خرڅیږي. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل لیکلي که د ډاکټرانو توصیو ته پام ونه کړو نو د چین له وجې به د افغانستان حالت ډیر خراب شي د کرونا په خاطر. کولی شئ ازادي راډیو سره پاتې شئ. اوس ورزو دری پروګرام.